دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم له پیو سټوډیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترانیا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلی ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. بل خو د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کندز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون څلور تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پروندې امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د و سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 25 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د سیالیو تنظیمونکي ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 50 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغو سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو تلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ 25 اوریزه سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي تر څنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حد ټاکل ټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رائے و نه ګټي د استادو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیات رائے ګټلی خو د خلکو رائے د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رائے ګټلې وي. وروستۍ بېلګه هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د خلکو ډېرې رائے ګټلې وي. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیسټمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویترز خبري اژانس او واشنګټن پوست ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت کرانو کړی دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ورته اداوي رد کړی دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړی دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو پانی azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمې موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند. د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دویمه نیمایي کې هم د خبریالانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جان آغا صالح ده، په ختیځ ولایتونو کې د کډیر رادیو خبريال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه دریم خبريال ده د رسنیو کارکونکو چې وژل کیږي.
بیا مخراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته پر رسیدو د جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شپه له کابل معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنی یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یویش کسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتې نه یو مذاکره وروسته کابل ته ستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22مه په د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوی او د سولې دواړو مرکچی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې له ډیرو لوړو ژورو وروسته بل اخره د سولې د مذاکراتو د کړنلارې چې یو اجتماعي لرلی او یو اجتماعي لري هوکړه ته ورسېدل. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د معلوماتو د ورک لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته راورسیږي د جرګې عمومي غونډې ته وغوړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو آزاد باس ورسته ویل
با ثبات حیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این مورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم که در تالار بین گزارش بدن.
سنګزه صاحب د میر رحمان رحماني له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورسره تر بلې په افغانستان کې د غړل توتريخواله زیاتوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې د مننې وتوانېدلی د طالبانو لوري د توتريخواله دوام هغه مسله ده چې په روسیو کې پاړه باندې انتقادونه زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خاغلی اتمر چې نن ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاستراوړنې تشریح کولی وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجود وي. خاغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلحې حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادې باندې ولاړ وي. آینده د افغانستان څوک تعینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلحې نتیجه تعینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مکتب معلومات راکول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید، دوی به جرګې ته ورو غواړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورټ رالیږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولو شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کړي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل، خدای مې کړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلی وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگاه نه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته، نن په کندز کې څلوېښت پای وینتیلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آله چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پای اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظر او د امکاناتو نظر غني یو.
د کندز د سپینزر کووېټ 19 روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوای دوی دا مهال د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعیتو ډېر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سي آر کې اعلان کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ یا تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې پوښښ کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
له کندز به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیوونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسؤلیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل، دا ډېر حتمی او جدي دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپله کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداوالی او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډېر جدي دي او دې ته باید ډېره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي، او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل هم اخیستل کیږي، مرکز ته هم رالیږل کیږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډېر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډېر نه وو، د خلکو ویره ډېره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پې زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل به، معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. د هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تا تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وکوي تدابیرو کې کوشش وکړي نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلی وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هموغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه چې په اوله څپه کې مخو. په افغانستان کې ټول ټال 45,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځی او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړی.
د امریکا د راتلونکي 1/4 ولسمشر د انتخابولو لپاره نن د دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په 10 نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسی رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. عصمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډې شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولیږل شي او د جنوري په 16 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تیر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، لستری محکمې وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی د غراز ویلي چې دا دعوه برسېره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې د ډیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اقتصادي خبرونه به له ناجیې صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیاتو څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخه 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله دا ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونښي. ولسمشر غنی د عوایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړې او مالیاتی اداری او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلي د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملي هڅې چټکې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,500,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولیدات زیات کړی دی. یا د فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یا د فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1000 سلویخت افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو له پیغامونو
وران د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر خپل دولت څخه ډیر زیات کله منم، ځکه سیاسيان چې شول عمل ځان نه تو او زه هم د بند دروازه کیږي اته فرمان دې ډول شرایط به تل کیږي ولې نظامیان ته فرمان ورکول کیږي، اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل کې خود شي چې تر بیره هدف پورې من په توګه شرایط یو په فرمان کې نه تاسې په څنګ زندان په دروازه کې وخت لري د خپل دولت څخه هیڅ اداره نه ترسو خو نظامیان چې زندان په بند دروازه کې خوشي کوي.
محمود لاله شاولی کو د ولسوالی سره د نامی د کبل را مجرسی یو مز د حکومت او تجارانو سره دا خوښ لرو چې په دلته نصرایی نه پیدا کی د سفنا ځای نه پیدا کی ک پیدا کی په هغه موخه رسیږي. نو موږ د دولت او د تجارانو سره دا هیله کوو چې موږ سره کوم کنه وي چې د څان پاتې بنل لرو دغه سي د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وکی مفاهیم دا چې ځان اجرولای شم وکړلای شو او دا زما تلیفون اشتراک د سپاراویا 8316 شپاس دا زما تلیفون اشتراک د تماس سره ونی وسلام.
زه شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې دا چې په غازی آباد کې وړو کې روښین دي ترمین ته ضرورت کری او بیروبار پی دم رجیت ته چی راک کرانو پی سواسن نرائی او نبت خرق دیگی اللہ رکول چارواکن انداخل را اگر خصوص زمان دوالی شیب نا اشتاتامی در رئیس نا راک ترمیمو کی ازاو ازاو تر اگواسات ور کی روخون تا را زمان خب کو ضرورت را پشلی مسلام پر احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې د سارلو د مخام تر و واوري امدارنګ د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لارې کولای شئ زموږ راډیو نشرات واورئ. د اپلیکیشن لارې هم کولای شئ د راډیو خبرونې په ژوندۍ توګه واورئ، مطالب وګورئ. که آی او ایس یا انډراید کاروئ نو د ازادي راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ او له خبرونو خوند واخلئ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې نوریاس نوري توار ورکوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.